دا هم ورې چې په میدان ورده کې په دې ورستیو کې بیکاری زیاته شوې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نور مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیرانه کړي. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی. په رومانیا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیرانه کړل. لوید آستین د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو استماعي غونډې ته پرون وویل:
حقیقت دا دی چې افغان پوځ چې موږ او زموږ شریکانو روزلی و په ډېرې اسانۍ اوبه شو او په ګڼو مواردو کې پرته له دې چې یو ډس وکړي موږ ټولې حیرانه کړو. له دې پرته بل هره ادعا به رښتونې نه وي.
ښاغلی آستین زیاته کړه چې اداري فساد هم د دغو ځواکونو د کمزورۍ سبب سوی و. ټاکل شوی ده چې نن هم د امریکا د استازو جرګې په یوه استماعي غونډه کې د امریکا پوځي چارواکي د کانګرس د غړیو پوښتنو ته ځواب ووایي. په پرونی غونډه کې د دفاع وزیر ترڅنګ د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو په استماعي غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د امریکا د مرکزی قمانداني قمندان جنرال فرانک مکینزی هم برخه اخیستې وه. د سپینی مانی ویاند وی که متحد ایالاتونو په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیری د اگست له 13 وروسته هم ساتلی وی جګړې به نه وای درېدلې. جنسا کې دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی وویل چې کچېری لښته لږه 2500 امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې وای طالبانو به کابل نه وای نیولې. جنرال میلی دا هم وویل چې د داوړندیز ولسمشر جو بایدن ته په پسرلی کې کړی وو، خو دا حتمی نه و چې ولسمشر دی د ده له نظر سره موافقه کړې وای. د افغانستان ځینو ښځینه روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو او د بشري حقونو فعالانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. دغو کسانو پرون په کابل کې غونډه وکړه او څرګنده یې کړه چې د نړیوالې ټولنې د مرستو بندېدو د ښځو پر ژوند منفي اغېز کړی دی. د عقلي نوري په نوم یوې ښوونکي وویل:
موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو. د جهانی بانک او نورو مرستندویانو غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو افغان ښوونکي معاشونه ترلاسه کړي او نجونو ته د هلکانو په څیر تعلیم چې د دوی اساسي حق دی ورکړي.
د اغلی نوري پوینا یو له کوشل زره شیزنه شوونکو او په روختي برخه کې څوار لزره شوزو له دوه تر درې میاشتو پورې معاشونه ندی اخیستي. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی چې د دې له بشپړې دو سره به تر شپږم ټولګي پورته تر دولسم پورې د نجونو زده کړې پیل سي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پرون وروسته تر دې دا خبره وکړه چې په کابل کې د افغان میرمنو ځینو استازیو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي دې ژر تر ژره بیرته پرانستل سي. بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
تعلیمی ماحول چې ان ته د دې لپاره فزیکی او روحي تسکین او مسؤلیت موجود دی، هغه تضمین شوی دی. داسې تر چارچوب جوړ شي، داسې طرز العمل جوړ شي، انشاء الله زیاده د دې د تعلیم په برخه کې ستونزې نه وي.
شغلی کریمی زیاته کړه چې په دې طرز العمل کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ د ترانسپورت مسله هم شامله ده. خو دا ونه ویل چې کله به دا طرز العمل بشپړیږي. د بشري حقوقو د څار ډلې د نجونو د برخې مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته تیرې اونۍ ویلي و چې طالبانو په خپله تیره دوره کې هم له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې دا ویل چې نجونې به ښوونځیو ته پرېږدي چې شرایط مساعد سي، او بیا دوی د رژیم تر اخره دا کار ونه کړ. افغان وکیل او د بشري حقوقو فعال فرشته کریمی پرون په پاریس کې د بشري حقوقو د ستري جایزې ګټونکې او بلل سو. اته د شکلنه کریمی د قانون غشتونکو په نوم د بنسټ مؤسسه ده چې لدی لارې په افغانستان کې قانوني مرستې کړې دي. دا د ټاکلي پلاوی لوري پرون په پاریس کې د لودوویچ تراری یوو په نوم د بشري حقوقو د جایزې ګټونکو اعلان سو. دا جایزه د تراری یوو په نوم نومول سوې ده چې په 1998 میلادي کال کې په فرانسې کې د بشري حقوقو ټولنه جوړه کړې وه، او لومړی جایزه یې په 1915 میلادي کال کې د نژادي تبعیض ضد سرلاري مبارز نیلسن منډیلا ته ورکړل سو. په رومانیا کې چارواکو پرون ویل چې په کورونا د اخته کسانو شمیر د 24 ساعتونو په لړ کې تر 1000 زیات شوی دی. په رومانیا کې د کورونا د شمیر به ساره ګڼل کیږي. تر دې مخکې په نومبر میاشت کې د 24 ساعتونو په لړ کې څه باندې 1000 مثبت پیښې ثبت شوې وې. په رومانیا کې په کورونا د ټولو اخته کسانو شمیر تر 1,200,000 اوړي او د مړو شمیر 16,000 او 200 ته ورسېد. د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې رومانیا دویم هیواد دی چې لږ کسان پکې واکسین شوي دي. رومانیا 9.5 میلیون نفوس لري چې له هرو دریو کسانو پکې یوازې یو تن د کورونا واکسین کړی دی. د ویډیوګانو د شریکولو پلاتفورم یوټیوب دوه چینلونه چې په جرمني ژبه یې مواد خپرول او د روسیې د دولتي رسنۍ راشا ټوډی یا RT مربوط وو ډیلیټ کړل. مسکو د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د راشا ټوډی د یوه دغه چینل مسؤلې دیناره توکتو سونووا په دې اړه لومړی پرون په ټیلیګرام کې دا اعلان وکړ. د ټیکنالوژي لوی شرکت ګوګل چې یوټیوب یې خپل دی ویلي دوی دغه دوه چینلونه ځکه ډیلیټ کړي چې د کووید 19 ناروغۍ او واکسینونو په اړه یې ناسم اطلاعات خپاره کړي وو. ګوګل ویلي دوی دغه چینلونو ته خبرداری ورکړی و چې د دوی له اصولو سرغړونه کوي ځکه د لنډ وخت لپاره د دوی د نشراتو مخه نیولې ده. فایزر شرکت او د هغه جرمني شریک بایو انټیک ماشومانو ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لومړني معلومات د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. دغه درمل جوړونکو شرکتونو پرون ویل چې د دوی ازمایښت شوولې چې دغه واکسین هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي خوندي دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا مهال 12 کلنو او تر دې لویو کسانو ته د فایزر واکسین دوه ډوزونه یا دوه ستنې لګول کیږي. فایزر او بایو انټیک شرکتونو ویلي چې دوی به د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته خپل غوښتنلیک وسپاري چې پر روانو اونیو کې ماشومانو ته د دې واکسین د استراري لګولو اجازه ترلاسه کړي. خبرونه ملازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه درا پورونو برخه ته ورزو. له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د پوځي چارواکو لمړی استماعي غونډه ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر ویل چې په افغانستان کې شل کلنه جګړه یو ستراتیژیک ناکامي و او متحده ایالاتونو باید څو زره پوځیان په دغه هیواد کې ساتلی وای چې د طالبانو مخه یې نیولې وای. جنرال مارک میلی طالبانو ته اندېښنه ښکاره کړه. د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وای چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. جنرال مارک میلی دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډه ته وکړه.
وی ماست ریمبر دټ د طالبان واز اند ریمین
موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یو ترهګر ډله و او پاتې شوې ده. دوی له حمله القاعده سره روابط نه دي قطع کړي. زه په ناسمو نظریاتو پسې نه ګرځم چې موږ له چا سره معامله کوو و به کتل شي چې طالبان واک ټینګول شي یا په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. خو موږ باید د امریکا متحده ایالاتونه او امریکایان له هغو تروریستي بریدونو خوندي کړو چې له افغانستان راځي. جنرال میلی زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې القاعده او داعش دا غواړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي، که څه هم اوس دا ورته اسانه نه ده خو ناممکن نه ده. جنرال میلی بیا وویل دا دلیل 12 تر 18 میاشتو پورې په داسې سیمو کې چې قانون حاکم نه وي ځانونه بریدونو ته چمتو کولی شي. طالبانو له امریکایانو سره د 2000 کال د فبروري په 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې طالبانو ژمنه کړې ده چې د القاعده په ګډون به له ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبان وایي چې دوی له القاعده سره رابطه نه لري. دې ډلې چې د اګست په 15 کابل ونیو دا خبره یې تکرار کړه چې له القاعده سره نه پالي. جنرال میلی د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه وویل چې دښمن په کابل کې قدرت لري.
It is obvious
یو مخ واضح ده چې په افغانستان کې جګړه هغه سي ختم نه شوه چې موږ غوښته او طالبان اوس په کابل کې واکمنان دي. جنرال میلی ده هم ویل چې په کابل کې د حکومت د ماتېدو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 2.5 امریکایي سرتیرو ته اړتیا وه چې په افغانستان کې پاتې شي. د ده په باور لویه تېروتنه دا وه چې افغان پوځ داسې چمتو شوی و چې تر حد زیات یې پر امریکایي پوځیانو او ټیکنالوژي اتکا کوله. سربیره پر دې چې د امریکا د مرکزی قومندان جنرال فرانک مکینزی د سینا په دې غونډه کې د جنرال میلی دا خبره تایید کړه چې یو شمیر پوځیان باید په افغانستان کې وي. سناتور ټام کاتن جنرال میلی ته وویل چې کله ستا خبره ولسمشر بایدن رد کړه او ستا دا وړاندیز یې ونه مانه ولې دې استعفا نه کوله. جنرال میلی چې د پخوانی ولسمشر ډانالډ ټرمپ په وخت حمله درستی سو په جواب کې وویل چې دا د مسؤلیت دی چې ولسمشر ته هغه خبره وکړي چې دته تر ټولو ششکاري خو د حتمی نه ده چې ولسمشر به د دله خبرې سره موافقه کوي.
ومردل چې د امریکا یو پوځي چارواکي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په دغه هیواد کې اقتصادي بحران زیات شوی او بېوزلي هم زیاته شوې ده. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په هرات ولایت کې هم د طالبانو له واکته رسېدو سره بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د هرات زیاتو اوسیدونکو د زیاتېدونکې بېوزلۍ له کبله د خپلو کورونو د وسایلو خرڅولو ته مخه کړې ده. حتی د هرات پوهنتون استادانو د بد اقتصادي وضعیت له کبله خپل شخصي کتابتونونه تړلي او کتابونه لیلام کړي دي. تفصیل په یو راپور کې
دلمر تر سوزن دوران گلان دی ولس کلن گلستان حس کوي په ورته چغو سره رانیون کی جلکړي. دا ځوان نور څنګه لري او غواړي د خپل کورنۍ د پنځو غړو لپاره د ډوډۍ موندلو په خاطر د درب قندار سیمه کې د خپل کورتو کې او پلوري.
موږ له کور څخه دا جامې او د پخلنځي وسایل د پلور لپاره راوړل، ځکه د کار کولو لپاره هیڅ نشته. غواړم دا وپلورم چې دوه ډوډۍ پرې واخلم او خپلې کورنۍ ته یوسم.
د ګلستان ترڅنګ په سلګونو هراتیان د بېوزلۍ له کبله د خپل کور وسایل په خورا ټیټه بیه پلوري. بی بی ګل شپېته کلنه ده او د ناروغ خاوند او دریو بچیانو لګښتونه باید د سړک په اوږدو کې د کور د وسایلو په پلورلو سره برابر کړي. هغه د سړک غاړې ته ناسته ده خو پیرودونکي کم دي، ځکه وسایل زاړه دي او د چا پام ځان ته نه جلبوي. د کور وسایلو ډیری پیر او پلور د هرات په درب قندهار سیمه کې کیږي. ډیری پیرودونکي د 50 کلن غلام حیدر په څیر دي چې یو څه لوسه کیږي او د دې وسایلو پیرلو تر ازي، ځکه چې دا وسایل ارزانه دي.
زه د کور وسایلو اخیستلو ته راغلم، ځکه چې دلته د کور وسایل د پلورنځیو په پرتله ارزانه دي. خلک خپل وسایل د لوګې له امله پلوري، خو که ورته شیان له دوکانونو واخلي نو دوه چنده لګښت لري.
د بېوزلۍ ستونزې د هرات پوهنتون پر ځینو استادانو هم سیوره غوړولې او د عبدالقادر صالحي په ګډون یو شمېر استادانو د خپلو شخصي کتابتونونو کتابونه هم پلورلې دي. هغه په نړیوالو اړیکو کې د ماسترۍ سند لري او په هرات کې په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د یوې لسیزې تدریس تجربه لري.
مجموعه کتابهایی که من میخوام به فروش برسانم
دغه کتابونو ټولګه چې زه غواړم پلورم 1500 ټوکه مختلف عنوانه کتابونه دي. زه دا کار د ژوند مصارفو د تامین لپاره کوم، ځکه چې پیو کرای شوی کور کې وسیګم او باید د کرای پیسې ورکړم.
د اگست میاشتې پر 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ کنګل کړه او د هیواد ته د نغدو پیسو لګل بند کړل. په هرات کې د طالبانو مرستیال والی مولوي شیر احمد امارو ویل چې د دغو پیسو خوش کېدل او ورڅخه د استفادې پایل د سخت اقتصادي بحران د مخنیوي یوازینۍ لار ده.
لویه اقتصادي ستونزه دا ده چې د افغانانو شتمنۍ کنګل شوې او نړیوالې ټولنې د دې هیواد خلکو او پیسو په اړه فکر نه دی کړی. که نړیواله ټولنه ژر ملت ته دغه پیسې ورکړي، انشاءالله زموږ ټول ځوانان به دندې ومومي او موږ به له دې اقتصادي بحران څخه وژغورل شو.
په هرات کې د طالبانو له واک نږدې یوه نیمه میاشت تیریږي او دا د هغه چا لپاره ډیر زیات وخت چې هیڅ عاید نه لري او د پیسو په پور اخیستو او د خپلو کورونو د وسایلو په پلورلو سره ژوند کوي. هرات د افغانستان یو له هغه ولایتونو دی چې صنعت پکې زیاته وده کړې وه او په سلګونو کسانو په خصوصي فابریکو او کارځایونو کې کار کاوه. د هرې ورځې په تیریدو سره د هرات د سړکونو په اوږدو کې د کورنیو توکو پلورونکو شمیر مخ په ډیریدو دی او د هرات خلک د روښانه سبا لپاره هیڅ هیله نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبان پر دې سربېره چې داعش ډله د افغانستان او د خپل واکمنۍ لپاره یو جدي خطر نه غني خبر ورکوي چې د دې ډلې پر ضد یې د افغانستان په پلازمینه کابل او ختیځ کې پوځي عملیات کړي او د دې ډلې ځینې غړي ژوندۍ نیولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په افغانستان کې د داعش د لسکونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په ورستیو کې د طالبانو ځانګړو قطعاتو په ننګرهار او کابل کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د تیرونی په ورستیو کې په جلال آباد کې د شپږ کسانو جسدونه پیدا شول او روانه اونۍ په دغه ښار کې وی چاودنې یو طالب ووشه او د درې طالبانو په ګډون یې وطن ټپیان کړل. طالبان وایي چې دا د داعش کار دی. داعش بیا په جلال آباد کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د شاغلی کریمی په باور د دې سربیره داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو ګواښ نه دی.
د داعش په نوم کومه فتنه چې په هیواد کې نوم اخیستل کیږي هغه اسلامي معرفت ګواښ نه ده او د هغه کوم فزیکي شتون د هیواد په هیڅ نقطه کې نه لري. د اسلامي معرفت مجاهدین د هیواد په ټولو برخو باندې بشپړ کنټرول لري. ځینې واړه واړه تحرکات چې پاتې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي دي هغه مخکې دي چې هغه یو پلان ترلاسه نیونسي یو تعدید پیش کړي. په زیاتره مواردو کې د اسلامي معرفت مجاهدینو له لوري څخه د لمونځ او ورسره دي ډېری کسان چې له شمېرې لسګونه په رسېږي نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو تر اوسه د داعش له لوري تر ټولو لویه حمله د کابل په هوایي ډګر کې د تیرې میاشتې انتحاري حمله ده چې د دې ځانوژونکي برید له امله شاوخوا یو نیم سل افغانان او دیارلس امریکایي سرتیري ووژل شول. داعش په 2015 کال کې هغه وخت چې دا ډله په عراق او سوریه کې پیاوړې و او د امریکا او د هغې د متحدانو له لوري ځپل شوې نه و په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څنګه فعال کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوه سره کورونې رسنۍ له شدیدو زیانونو سره مخامخ شوې دي. ځینې یې یا بندې سوي یا هم یوازې په آنلاین بڼه په انټرنیټ کې خپرونې کوي. د رسنیو د ملاتړ ځینې ادارې له طالبانو غواړي چې د رسنیو د فعالیت لپاره زمینه مساعده کړي. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان یو نومتی چاپی رسنۍ اطلاعات روس چې په 1990 کال کې پرانستل شو د دغه رسنۍ مسولین وایي چې په سیاسي، اقتصادي، حکومتوالۍ او ټولنیزو برخو کې په خپلواک او بې پرې توګه کار کړی دی. خو د نویو بدلونونو او د رسنیو په زیانمنېدو سره اطلاعات روس هم زیانمن شوه. د روان مریض کال زمري میاشتې په 14مه نېټې وروسته کله چې اقتصادي کړکېچ رامنځته سو دغه رسنۍ هم اړ شوه چې د اقتصادي ستونزو له امله خپل چاپي فعالیت ودروي او آنلاین کار ته دوام ورکړي. د دغه ورځپاڼې مسول مدیر زکی دریابی په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې پیاوړو نجونو له اقتصادي کړکېچ نه د وتلو لپاره د اطلاعات روس ورځپاڼې لپاره د چاندي راټولولو کمپاین پیل کړای ترڅو د رسنۍ خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نای یو چارواکی ازادي راډیو ته وویل چې د تیر نظام په سقوط سره ډیری رسنیو هغه مالی سرچینې لکه د عامه پوهاوي اعلانونه د ښځو او ماشومانو د حقونو او امنیتي ځواکونو پروژې له لاس ورکړي چې نوې سلنه مالی اسانتیاوې به دوی ته برابرولې. د دغه بنسټ د چارواکو په خبره ډیری نورې رسنۍ هم د اطلاعاتو روس ورځپاڼې په شان له ورته ستونزو سره مخ دي. خو په دې سختو شرایطو کې د رسنیو د کار د دوام هرکلی کوي. د نای د عدالت غوښتنې مسول نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل دا بنسټ په دې تمه دی چې د رسنیو لپاره د معلوماتو رسولو او په افغانستان کې د فعالیت لپاره مناسبه زمینه برابره شي.
حکومت امارات در قبال رسانه ها روی کردی را روی دست بگیرن که حداقل
اسلامی امارات باید در رسانه لپاره یو مناسب تگلار برابر کری ترسو دادی در فعالیتون لپاره یو اشه زمینه برابر سی او ها غلسته راودونی چی مخکمو در بیان در ازادی لپاره ترلسه کری و ساتل سی او در رسانه یو جاغ غلی نسی. زموږ تمه دا ده چې د طالبانو مشرتابه په دې اړه جدي پام وکړي تر څو رسنۍ خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
د دې زمينه توجه بیشتر حکومت امارات روی دست بگیره.
پر رسنۍ کې مالی ستونزې د دې لامل شوي چې ډیرای خبري اعلان خپل تنخواګانې ترلاسه نه کړي او یا هم دندې پرېږدي. د پژواک خبري آژانس مشر دانش کړو خیل ازادي راډیو ته وویل چې د اطلاعات روس مالی ستونزې د اندېښنې وړ دي خوب خبره دا مهال ډیره رسنۍ لمالی ستونزو سره لاس او گریوان دي. د ښاغلي کړوخیل خبره په ځینو رسنیو کې له دوو میاشتو راپه دې خوا کارکوونکو یې تنخواګانې نه دي اخیستي.
د رسنیو چې ټول مالي فعالیتونه په بانکونو کې وله بده مرغ، اوس بانکونه هم په نورماله توګه کار نه کوي او د خبریالانو تنخواګانې هم چې له بانکونو ورکول کېدې له ستونزو سره مخ شوې دي او ډېرې رسنۍ بیا دوه میاشتې کېږي چې خپلو خبریالانو ته تنخواګانې نه دي ورکړي، نو له دې وجې خبریالان له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي.
برای ژورنالیستان که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
بلخوا د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی آزاد رادیو ته وویل چې تر دې دمه د هغو رسنیو د ملاتړ لپاره چې له مالی او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي کومه ځانګړې تګلاره نه ده برابر شوې، خو په خبره له هغو رسنیو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي چې د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ ته کار کوي.
امارت اسلامي همکاري با رسنیو در پروسیجر خود داره.
اسلامی امارات له رسنیو سره د همکارۍ پروسیجر لري، خو دغه پروګرامونو په اړه چې پر بنسټ یې د رسنیو فعالیت او پرمختګ تنظیم شي تر اوسه موږ ته کوم طرز العمل نه دی راکړل شوی.
واضح نه شوه یا به ما نه رسیده.
د بی پولی خبریالانو د سازمان د راپور له مخې تر اوسه پورې په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله 153 رسنۍ تړل شوې دي. ومغختل د اطلاعات روز ورځپاڼې لپاره د چندې راټولولو کمپاین د پایل په اړه د دغه رسنۍ د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره ونه توانیدو.
د سلام وطندار خصوصي راډیو مسؤلان وایي د طالبانو په نوم ځینې وسلول کسان د دوی دفتر ته ننوتلي او له خبریالانو یې پوښتنې ګرویژنې کړي دي. د دې رسنۍ یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو کارکوونکي معرفي کړي. طالبان ویلي چې د دې پیښې په اړه به دوی پلټنه کوي. نور په یو راپور کې
ورځ تر بلې د رسنۍ د فعالیتونو په وړاندې د خنډونو رامنځته کولو افغان رسنۍ اندېښمنې کړي دي. د سلام وطندار خصوصي راډیو مسولین وایي د یکشنبه په ورځ د عبدالملک صافی په مشرۍ یو ډله وسلوال چې ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت استخباراتو کارکوونکي معرفي کول د دغه رسنۍ دفتر ته ننوتلي دي. د دغه رسنۍ اجرایوي مسول ناصر عمر د سشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کار د سلام وطندار راډیو د کارکوونکو خبریالانو پر روحي اغیزه کړې ده.
دغه کسان سلام وطندار ته راغلي وو په اداري چارو او قراردادونو کې مداخله وکړه او دغه کسان شاوخوا 15 ساعته د سلام وطندار راډیو په دفتر کې ول چې دوی باید د سلام وطندار راډیو لپاره رئیس وټاکي. زموږ همکاران سخت خواشینی کړي او د رسنۍ کار ته اندېښمن یو.
نوموړي زیاته کړه د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو چې نمونه یې نه اخلي له دوی سره ژمنه کړې چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړي. په ورته وخت کې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي له دې موضوع خبر نه دي خو هڅه کوي پرې پوه شي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې مرستیال حجت الله مجددي وایي د سلام وطندار راډیو له خبریالانو څېړنې غیر قانوني او ناسم اقدام دی او باید دا موضوع وڅېړل شي.
متاسفانه دغه راډیو ته د استخباراتو او یا د کشفي ادارو په نامه ځینې اشخاص راغلي دي او د دوی نه څه پوښتنه کړې دي. دغه کړنې بیان ازادي او د رسنیو پر وړاندې یو ګواښته.
سلام وطندار راډیو چې په 1433 هجری لمریز کال کې په نشراتو پایل وکړ تر اوسه په بیلابیلو برخو کې خبرونې لري. نن سبا له تصویري او چاپي رسنیو سره په خوا کې په افغانستان کې لسګونه غږیزې رسنۍ رادیوګانې هم فعالیت لري، خو د وروستیو راپورونو له مخې په تیرو 2 میاشتو کې په پلازمینې کابل او ولایتونو کې د ځینو راډیوګانو په ګډون یو شمېر رسنۍ د ګواښونو او مالي امکاناتو د نشتون له امله تړل شوې دي. په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو مسؤلین ټینګار کوي چې د رسنیو لپاره کاري فضا مناسبه نه ده او د خپل امنیتي وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي.
دا
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو ته ورجست مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو، دا به ووري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ارمی ټایمز ورځپاڼې پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې: افغانستان هغه هیواد چې احتمالا چانس ورسره هیڅ سیاري نه ده کړې. د لیکنې په پایل کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش جان سوپکو د جولای د 9 نیټې څرګندونو ته اشاره شوې چې د خبریالانو یوې ډلې ته یې ویلي وو له 20 کلونو او د ټریلیون ډالرو له لګښتونو سره سره افغان امنیتي ځواکونه کافي ډاډمن نه وو چې د چیک پوینټونو د مدیریت یا هم د لارو د تصفیه لپاره څه کارونه وکړي. د ورسپانی په لیکنه تر دې خبرو دوی ونی ورسته طالبانو تقریبا پر ټول افغانستان ولکا ټینګ کړه او پر پلاسمینه کابل هم د حمله لپاره ځانونه چمتو کړل. آرمی ټایمز ورسپانه زیاتوي په خبرو شویو ویډیوي تصاویرو کې ښکاری چې کله هر خار ته وسلوال طالبان داخليږي افغان امنیتي ځواکونه خپل وسله پر ځمکه ږدي چې دې مسلې ګڼو کسانو ته ټکان ورکړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوپکو هغه وخت ویلي وو د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه، سلام مشوره او د همکارۍ په ماموریت کې مو پرتی ستونزې په وار وار رابرسیره کړې دي. د ارمی ټایمز ورسپانې لیکوال زیاتوي کله چې طالبانو د اگست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکا ټینګ کړه د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په پینټاګون کې یو کرمهران سوول هیڅ چا فکر نه کاوه چې افغانستان به په دا ډول لاسه ووزي او په 11 ورځو کې به یې پوس هم دړې وړې شي. خو د ورسپانې په لیکنه اوس به جنرال میلی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستین روانه ونی مجبوره کړی شي چې پر خپل ارزونه بیا کتنه وکړي ځکه دواړه د کانګرس د استازو جرګې او مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټو ته حاضریږي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د استازو جرګې د غړو او سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د امریکا بل خبرونه بزنس انسایډر د افغانستان پر اقتصاد لیکنه خبره کړي چې د رکود په حال کې ده. د لیکنې د فایل عبارت ده چې د افغانستان تر ټولو ستر پور ورکوونکي بانک خبرداري ورکړي چې د افغانستان بانکي سیستم سقوط ته نږدې شوی دی. د افغانستان د اسلامي بانک اجرایی رئیس سید موسی قلیم الفلاحی بی بی سی ته ویلي د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته د غربي دولتونو لخوا د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو او د مشتریانو د ورختای له کبله د افغانستان مالی سیستم له یو بل فل کړکېټ سره مخامخ شوی دی. بزنس انسایډر خبرونه ازیتوی اوس خلک په بانکونو کې یوازې خپلې پیسې باسي چې اکثر بانکونه فعال نه دي او ټول خدمات هم نشي وړاندې کولای. د خبرونې د مطلب لمخې د امریکا او متحده ایالاتونو تیر میاشت د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر شتمنی کنګل کړه چې د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزی بانک اړونده شتمنی ده. د پیسو نړیوال صندوق هم تیر میاشت وویل چې افغانستان به نور خپلو مالی منابعو ته لاسرسی نه لري. بلخو نړیوال بانک هم اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو پروژو تمویل ځنډوي. ملګرو ملتونو د دې میاشتې په لومړیو کې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني دي د یو اقتصادي سقوط د مخنیوي په خاطر خوشې شي.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزیر وای د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماته دوی حیران کړی دي. لوید آستین د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو استمایه غونډې ته پرون د خبرو وکړه. د سپینی مانی وایان دی وای ک متحده ایالاتونو په افغانستان کې 2,500 امریکایي سرتیری د اگست ل 1.5 وروسته هم ساتلی وای. جګړه به نه وای درېدلې. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی چې له بشپړېدو سره به له شپږم ټولګي پورته تر 12 پورې د نجونو زده کړې پیل سي. افغان وکیل او د بشري حقوقو فعال فرشته کریمی پرون په پاریس کې د بشري حقوقو د ستري جایزې ګټونکې وبلل سو او پرمانیا کې چارواکو پرون ویل چې په کورونا داخته کسانو شمیر د 2,700 په لړ کې تر 1,200 زیات شوی دی چې دا شمیر به ساري ګڼل شوی. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي لیوی خو جګړو ځپلی لبلی خو لکلونو رهیسی لخپل سیمو بیځای وو او اوس د طالبانو د حکومت پر اطلو سره بیکاره سوی دی. په یو راپور کې جزئیات اوري.
د افغانستان د پلازمینی کابل څنګلوري ولایت په مرکز میدان شار کې د طالبانو حکومت را ورسته د خلګو ژوند په شار کې هټي خلاصې دي. د خلګو شتون هم زیاتی خواټیوال لاستر زنه ناستی ځکه د شته خلګو جیبونه خالی دي. طالب وسلوال په شار کې زیات تر سترګو کیږي او په خپل موټر کې په لوړ ژغه ترانه پلې کړی وی. له شار څخه ورخوا په کلی کې بیا ژوند بل ډول دی. د شار په څوندو او لورو پروتو سیمو کې کلیوال تازه له 4 او 5 کلونو وروسته خپل سیمو ته راغلي دي. د دې کورونه چې د طالبان او افغان دولت د جګړې پر مهال تخریب شوي اوس د خپل کورونو څخه د پاتې توکو پر ایستلو بوخت دي. دا څلور شپېته کلن خانغه دی چې د میدان شار اړوند د دی افغانانو د کلی اوسیدونکو دي چې له 4 کلونو وروسته وسی واسي د خپل کور لیدو تراغلي چې په خپل نړیدلي کور کې تر خاورو لاندې په پاکیسو پسې ګرځي. خانغه چې لا هم په کرایه کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې پر خپل دغه کور یې په لکونو افغاني مصرف کړی وو او یوازې د یو د کورنۍ غړي د تن په جامو کې ترې وتلی وو. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې د کور ترڅنګ 400 لرونکو د سیبو باغ هم اوچ سوی دی خوای اوس بیکار یم.
زندگی خو نه میبینه کنه مثل حال اسنه و در خانه خراب شد جنگا
زما جون تاسو وینئ کور می داده تخریب شو باغ می وچ شو بیکارم. غوښتنه مې له دولت څخه دا ده چې له ما سره مرسته وکړي څو زه خپل کور بیرته ورغوم. ما ته ډیر زیات زیان رسیدلې دی. کور نه لرم په کرې کور کې اوسېږم. یو څه اندازه مرسته دی یا مؤسسه او یا هم دولت را سره وکړي څو زه خپل کور بیا جوړ کړم.
په دې سیمه کې یوازې خانغه نه بلکې د خانغه په څیر زرګونه نورو کسانو هم ورته زیان لیدلې دي او په افغانستان کې روان اقتصادي بحران بیکاری د توکو لوړو قیمتونو خپل راتلونکي ته اندیښمن کړی دي. حشمت الله هم د 4 کلونو وروسته 4 ورځې کېږي چې خپلې سیمې ته راغلی. نوموړي چې 4 کلونه جګړو زیات ځپلی وایي خوشحاله دی چې امن راغلی دی او وینه تویدنه درېدلې ده او خپلې سیمې ته راغلی دی خو وایي اوس حیران پاتې دی چې څه وخوري څه وکړي ځکه د په خبره چې کار نسته. نوموړی وایي چې د طالبانو حکومت ته هم د مرستې تمه اوس نه لري. څلور کاله کېږي چې مهاجر وي. څومره خوشحاله یې چې اوس راغلی؟
ډېر خوشحاله یم. ډېر خوشحاله چې خپل مر ته راغلی، خپل مځکه باندې راغلی، خپل ونې ته راغلی، کور ته راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه باندې 1.5 میاشت کېږي چې لا هم کوم هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د غراز په افغانستان کې زیات شمیر ادارې لکه د پاسپورت، تذکرو، بانکونو او نور زیات شمیر ادارې هم غیر فعال دي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې سیمه کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تعلیمي بهیر ته هم زیان رسیدلې دي او ګڼې نجونې نیمګړي ارمانونه پر کورونو ناستې دي. د دې افغانانو په سیمه کې د نسوان په نوم ښوونځي چې مخکې هلکوان او انجونو دواړو پکښې کې یو ځای زده کړې کولې د سیمې خلک یوای طالبانو اوس د انجونو مخه نیولې ده. دی وای طالبانو ځکه مخنیولې چې په شونځي کې ولې شزینه شون کې نسته. په دې سیمه کې ازادي راډیو هڅه وکړه چې د شزینه زده کوونکو سره خبرې وکړي، خو هغوی خبرو ته د یو شمیر محدودیتونو له کبله زړه ښه نه کړي. د همدې سیمې یو اوسیدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته د یادې ښوونځي په اړه وویل:
دریم شری دی چې له دې مکتب نه فارغ شوی دی او اوس په حال سپاشم له دې نجې نه وړی ده، په دې خاطر چې دا مکتب یو څه وخت لپاره بند و. اوس فعلا حال یوای په اول بابا لسه کې درس دادی چې هغوی غوښتل چې ښځینه شاګردان به د نجونو لپاره درس ورکړي، خو فعلا حال دلته ښځینه پیدا کېږي درس ورکړي، په دې خاطر دا بند سه. او همدغه لا ده چې دا مکتب باید بیرته فعال شي او وکولی شي چې یو څوک دلته درس ووایي او د خپل آینده لپاره فکر وکړي.
خدای واز رحیم الله دی چې د خپل کورنۍ د غړو او یا هم د نورو دوستانو لپاره په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده، خو سلګونه نورو نجونې بیا اوس هم د خپلو زده کړو څخه بې برخې دي او توان نه لري چې ښوونځي ته ولاړې سي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
کندهار شهر لتیرو څو اونیو برېښنا نه لري چې لکبلې په صنعتي پارک کې 255 فابریکې تړل سوي او د ټرک دوبون د نشټوالي په ګډون خلک لزیاتو ستونزو سره لاس او گریوان دي. چارواکي وایي ستونزه د کجکی د برېښنا د تولید په فابریکه کې د چي د وچکالي او د اوبو د کموالي لکبلې درېدل ده. په دې اړه پام وکړي د راپور ته چې د ازادي رادیو خبريال را لېږلې ده.
د اگست په 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمن کې دوه سره د کندهار شهر د برېښنا جریان لمړی ټکنۍ او ورسته په بشپړ توګه ودرید. د کندهار صنعتکاران وایي د برېښنا د نشټوالي له وجې تر ټولو ډېر زیان دوی ته رسیږي، چې له امله یې په صنعتي پارک کې د شاوخوا 255 فابریکو د تولید چارې درېدلې او شاوخوا 15,000 کارګر بیکاره سوي دي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجي فیض الحق مشکانی ازادي راډیو ته وویل د کندهار صنعتي پارک ته له تیرو څو کلونو راهیسې د ډیزلي جنراتورونو په مرسته 10 میګاواټه برېښنا ورکول کېده، خو د شاوخوا درو اونیو راهیسې د ډیزلو د قرارداد له ختمېدو وروسته دغه برېښنا په بشپړ توګه قطع شوې.
د برق د نشتون له وجې څخه په کندهار کې 255 فابریکې تقریبا په ټپه درېدلې دي. 15,000 کسان چې په دې فابریکو کې کار کاوه هغه بې کاره شوي دي او تقریبا 6,000 کسان شاوخوا غیر مستقیم په دې فابریکاتو کې مصروف وو هغه بې کاره شوي دي، چې په تاسف سره په داسې یو نازک حالات کې چې دلته قیمتي ده او دلته د بیکاري کچه ډېره لوړه شوې ده.
بلخوا د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د تیرو څو اونیو راهیسې برېښنا نه لري، چې د چشاک د اوبو د نشتوالي په ګډون له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي. د کندهار ښار د 9 او 12 افزې دوه اوسیدونکي عبدالباقی او ندا محمد له مسولانو د ستونزې د جر حل غوښتنه کوي.
برق ډېر تکنی شوی دی، زه نه پوهېږم چې جنریټران خراب چې کجکی خراب دی او دلته په کندهار کې هغه مسولین هم سر نه پګرځوي او دلته د ښار خلک ډېر لاس وګرېوان دي، سره خلک ډېر غریب خلک دي، هغه د خوار اوبو ده یا هغه پاک اوبو لپاره لاسرسی نه سي درلودلی، ځکه چې هغه ماشینان هغه سمسیبه لاندې چې هغه په برق باندې دي او هر کور جنریټر نه لري. زه تقریبا 10 کیلومتره ماشمان ته گاڑی یا زه خپل زما په ډبه کې اوبه راوړم خپل کور ضرورت ته پر کوم.
د برق خپل خولا کوي او تکي یو ورځ معلوم سي بیا نه اوبه نه لري خلک سره ډېر مشکلات وځره ده. پوچنی وس کار خراب چې برق نه ونه وي کار خراب شتنه مې دغه چې برق سم سي.
په عین وخت کې چارواکي وایي ستونزه د کجکی د برېښنا د تولید په فابریکه کې د چي د وچکالي او د اوبو د کمښت له امله درېدلې. د کندهار والی محمد یوسف وفا ازادي رادیو ته وویل چې د کجکی باندې اوبه کښته سوي او د دې ظرفیت نه لري چې برېښنا تولید کړي.
کجکی ته موږ خلک واسره وبښ نه ستل دي در ماشینانو مشکلات ډېر دي، بیا موږ برېښنا راسته کړه دا چيلو کوي د ورځې درې څلور غنټې به ان شاء الله ماشینان ته چلانيږي د دې درو کې چالان دي دا ان شاء الله بیا نه دریږي او دا به د ولست جماعتونو د کورونو خپل مشلات په لایي او د نشنات می تیر قرارداد وکي دا مشکل به حل یا پاپر کوس نه تفار پاپر کوس سره نن پرم مجلس وکي هغه بیا بل کابل ته مشارک کړي دا وتم قرارداد کوو چې دا به پاپر کې چالان شي او د خدمت ته برابر شي.
د کندهار شهر لپاره د هلمند لکه جکی بند څخه د برېښنا جریان 13 میگاواټ دی. دغه راز 10 میگاواټ نور برېښنا د صنعتي پارک د فابریکو لپاره په کندهار شهر کې د ډیزلي جنراتورونو په واسطه برابرېدل. د سولري برېښنا دوه نورې پروژې چې تمه وه د کندهار شهر لپاره به برېښنا برابره کړي، د پرانیستل کېدو سره سره د تخنیکي وسایلو د نشتوالي له امله لا هم فعالیت نسي کولای.
مشت د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د خپل اقتصادي وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په دې پیغامونو کې له طالبانو غوښتنې هم لري. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
گرانو د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته زه عبد الله د لغمان ولایت څخه ارتم سلامونه. پس سلام مونږ پوره نه وشتیم کال د هجرت شپې په پاکستان کې تیر کړ. عوامي خمو مسلمانان دي، حکومت د اوله تر اوسه کور دي انګلیس غلام دي. زمونږ د جلوزو کمپ یې وران کړ او در په در افغانستان ته بیل چک نه راغلو. دلته هم چا د وسیدو نمره هم را نه کړ. کاظم حقپال چې د مهاجرون رئیس لغمان ولایت هغه ته هم ورغلو، چا توجه نه کړ. اوس د 2010 کال را په دی خوا چې د ازادۍ رادیو وای چې پاکستانیان د کونړ ځینې علاقې په توپونو ودی. اوس د طالبانو د ایمان او پښتو امتحان دی. د کونړ والی اقرار کوي په دې خبره چې رښتیا هم خلک بې ځایه شوي دي، ځنګلونه هم وهل کیږي. نو قرآن فرمایي چې فاتدو بمثل ما اعتدیتم، هیله ده چې طالب ثابت کړي چې آزاد او مستقل او په اسلام او وطن مینان دي. وسلام. هیله ده زما موضوع طالبان ورونه واوري.
ہلو، السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د بیټی کوټ ولسوالۍ د امرخانی د کریمه سره په تماس کې زما پیغام دا دی د اسلامي امارت ته چې دوی چې موږ هم معاف کړی ده او بیا هم داسې ځینې کسان په کې دي چې د خلکو په کورونو نه وځي او په زوره د خلکو د کورونو نه اوباچې وړي ځان سره. نو زموږ د اسلامي امارت نه دا هیله ده چې د خلکو مخه ونیسي. یا معاف مې لام کړی ده وروره، نوولې د خلکو په کورونو اوري.
زه عبدالقیم یم، د کابل له خبرې در سره کوم. محترم، د زده رادیو ته ټولو ته سلامونه رسوم. باید سلامه دغه وایم چې دغه پاکستان زموږ ازادي او ابدي دښمن وو دی او وی به دا ملا فضل الرحمن چې دی دا د بېنظیر بوټو په وخت کې د بېنظیر بوټو مشاور او سلاکار وو. دنه یو خبریال پښتنه وکړه چې ته پخ وخت هغه طالبانو په لومړی مرحله کې چې ته د وی خځې سرکارګي او په افغانستان کې خځو ته ازادي نشته دا ولی د ورتول چې په دې خبر پسې مګر ځای افغانستان کې به هیڅ نشي کچېری په پاکستان کې کومه خځه یا وزیر اعظم کېږي یا وزیر کېږي یا منیسټر کېږي اسپرون کوي کایا کومه خځه کومه الوتکی یا تیاری تا پرواز برکوی هیچ دکیگی که پا افغانستان کی کما خدا یا منسکر شی یا ادوائزر شی او یا کمی الوتکی تیاری تا پرواز برکی بیا خیمت کیگی پاکستان تا یا بسواری افغانستان تا بل سواری.
السلام علیکم. بختل شایم بخوست ولایت خواه نزده ردیو طولو کرکون کتا طولو ردن کتا بختل شایلی طرف دیر دیر سلامونه او باید سلامه د ملګر ملتونو ما دا خواسته دا مرزو دو دا متقزا دو چې د کابل د ولایت سره او د شمالي ولایتونو سره زر تر زره د دې نظامینو خلکو سره مرسته وکړي او زر تر زره یې غم وخوري او په پراخ کې ټول پښتنو ته د بختل شاله طرف ډېر ډېر سلامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صالح صاحب د بغلان د ولایت نی اڑی کنی ولی د ازادی ریڈیو د ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه مننه کوم او د ازادی ریڈیو نه ډیر خوشاله چې پر وخت باندې خبرونه وړاندې کوي او موږ تر نورو پورې رسوي او زما غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت مشران له دې چې کوم نظر کې دلته جنکیو مکتبونه فعال کې ډیر مننه
زی ګنای چلند طالبان په یو خپل په دې افتخار کوي چې امریکایان او د دوی سره راغلي چلوالای يهودو نصارا ناشماتي سرماتي د بشمیره وسلو په خدمت سره تور مخ بدنامه خپل ملک وشړل په بل خپل بیا همدغه يهودو نصارا او ته د خپل دولت د رسمیت پیژندل او اقتصادي او انساني مرستو لاسوړل لپاره نانواټ کوي بیا همدغه
سلام خدا خوشحال دغه فهیم د قانوني دغه جمعیتیان لاس د خلکو د وطن په وینو سره د جنایت کارون ټول تقویه کړل کار د اند کار ته ونسپارل قانون د حاکم نه په عدالت کې رانه وستا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادی راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم رسول الله سلامت دغه حقیقت خبره کوم دا د شته مبارک چې دا غربي ان وخت مسله راشي تاسو حقوق نه جوړ کړی تاسو حقوق نه جوړ کړی دا کوم حقوق مونږ ټول کولای لکه دا چې ور کوي چې هغه په جنگو کې استي او د اباسی به دغه بیا پاتې به شرمې به دغه دا کوم حقوق مونږ کولای شو چې اسلام ور کوي قران ور کوي زه د یو عالم په صفت باندې خبره کوم زما خبره به تاسو نشروي او کچا دغه خبرې په مقابل کې بل جواب راوړي بیا به دغه حقوق هغه کوم ور کول کیږي او کله چې اسلام حقوق ور کوي قران حقوق ور کوي هغه حقوق هغه ټول مسلمانان ور کوي طالبان ور کوي نو دا زما پروګرام او زما خبره به تاسو په پروګرامو کې څو واره نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
سلام کلی سلام بیا هم کله ولایت د سر په تماس کیم دا زدی را دي کار کوم کو سره زدا خل لرم چې دا مشکل مشتحال کې کله په کندهار ولایت کې ازادي را دي نه سي او کله نه سي ز دا خل لرم چې دا مشکل حل کې کدا غزې مشکل ز د کار کوم کو سره خل کوم چې علت دي مشکل حل کې کنه د دې زي مشکل د دې زي د مسلین سره دا غواړم چې د دې زي مشکل حل کې کله را دي نه سي او کله نه سي. سلام وکړی سلام د کندهار ولایت مې ونه ولسوالۍ خاصره په تماس کې مې زله روښو چې واک طالبان څخه دا غواړم چې د موږ ولسوالۍ ته یو کانال وکړي تر څو موږ د خلکو وبو فرسي تقریبا 300 متر باندې موږ وبو راکړو او 200 متر سهان کازو نو موږ خلک د وبو سره زیات مشکل لري یعنی د کچکی د باندې څخه موږ ته یو علاوه کاری عدالي د باندې موږ زیات د وبو د مشکل سره مخامخ یو.
السلام علیکم ز آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبر کوم زما د ازادي رادیو ته پیغام دی چې دا دغه حکومتي چارواکي چې د دند څخه غوښه سوي دي چې دا ته په خپل په دند باندې وګمارل شي.
زه عبد الکریم بلوګر نه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام یله د ما پیغام نشر کړ او طالب مشران ته ورسوي اوس په افغانستان کې جنگ بند شو دی افغانستان ټول خلک خوشحاله دي خودوا دي وحشت دهشت او بربریت نشي دي باید لري شي اول دا کنکریټي دیوالونه چې په درو او سرکونو کې دي دوم دا ببر سرونه او وګدي استان چې د اربچانو سره مشابهت لري وکړه.
بله السلام علیکم زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم مال طالبانو څخه دا یو هیله ده چې دغه دولتي موټر سره لګی تیاتو کې به په رحمانت وګ سره چلی تاسو په یو موټر پلس 15 هم سپاره دي ډیر ځلې مې د دولتي موټر سره روان کړی.
هلو السلام علیکم زه مولوی محمد د کندهار څخه خبر کوم شي هر ځای هر کلی کې دغه د امارات ډلې راځي تلاشي کوي خلک پښنی خلک شوري خلکو په زور پسې ګرځي په پیسو پسې ګرځي مشکلات جوړوي په هیڅ کلي کې ګزاره نه کېږي د دې مشکلات سره ټول خلک په عذاب دي اخر موږ کډه پر کومه یو څه د دې څه چیرې ګزاره وکړو په هغو ظالمانو مخنیوی دي وشي
موږ دا پیغام درلودل دا پیغام دی چې وروره دغه د هلمند ولایت واشر علاقه باندې دلته طالبانو مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه دغه مخشنه ولیدي خپل ذکر نه ولیدي دغه کوم نه پرېږدي دوی خپل په زور ظلم انډیواله دوی درې نمرې ډېر کړي بالا چور چپا ویشر وکړی دی دا سره کې نه مسلمانان ګرځېدنې په آزار دي دغه څه دی یو دغه وشي دا مشران زله سره څه دغه څه پیغام دی باید دوی دغه ته پاملرنه وکړي دا سره کوم کار دی موږ وسې پاکستان ته ولاړ شو ایران ته ولاړ شو
السلام علیکم عبدالرحمن ایمن ورنوش په شان څخه تاسو په تماس کې مو غواره د تمه په ایمن د ولایت کې د ډیر ستونزو سره مخ یو بانکونه باندې چاته پیسې په لاس نو کول کیږي فعالیت نه دي شروع کړی نو چا چې کوم ماشه څه پیسې په بانک کې درلودي ورسره یې اوس اوس لرسره یې نه لري اوس د کار لپاره پیسې نه پیدا کیږي دلته موږ د اندازې مشکلاتو کې راګر شوی موږ د امارات مشرانو څخه دا غواړو چې د بانکونو فعال کې خلکو د لسر لږه د اولیت کو د رانیولو پیسې په لاس ورکړي چې نه راځي موږ پیغام تر دې پورې ورسو چې دا موږ غوړي نه ورداسي
سلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم تاسو باید د نورو سابقې صفات مداران نزدې د دروغ او پوری سیاست په دې وطن کې نه چلیږي یا وشتمه پیړۍ ده ملت سره دروغ ما وایي څه چې واقعیت یې غراو باسي اول ما وایي امیر المؤمنین چې تاسو وایي دا دنیا مخ ته راو باسي یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیا تور په وکي اشاری لیاز یا مغه زینه برابر کې تاسو وایي چې شری نظام قائم اومه بل هم شمول مو خلکو تواده او اخلاقه مو نه کړل خزو تحصیل دا مو خلکو ته ویل چې کوی هغه نه کوی خلکو ته اوس په دې رقم پرې ورکوي خلک د خپل روزمره ژوند په خاطر خپل کور سامانونه خرڅوي په دې دېرش کاله د کابل کې اوسېږي او ما دومره سامان د سړک په سر نه دی لیدلی خلکو ټول کورونه سامان د ژوندي پاتې کېدو په خاطر خلک داسې حالت ته روان دی خپل سیاست کې لږ تغییر وکړي واقعیت واقعیت خلکو ته ووایاست په دې پرې بچل باندې تاسې دا نظام نشي چلاواله نه دا خلک په دې رقم تاسو رقنات کې دا به تاسو وګورئ چې خلک عوام به باندې راپاسي دي او تاسو په دې قانون ولي خلک زلو جمهوریت او تاسو دروغ او سیاست چلاوي نه خبر معلوم دي نه کابینه معلوم دي ټول پرې بچل کارونه کوي نور دنیا دغه څه خدای په دروازه په کار کې پرې بچل باندې خدای په کار کې ته خو شریعت نافذ او مشریعت خو دروغ نشته حرام دي ولې دغه څه کوي خلک ملت پر ولې ظلم کوي د خلکو عذاب ماخلي
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د خپل سیمه د وضعیت په اړه مو راته پریښو. په دې پیغامونو کې مو واوریدل چې یو شمېر کسان له طالبانو غوښتنې هم لري، په ځانګړي توګه دوی له طالبانو غواړي چې د نجونو خوندې بیرته پرانیزي. په همدې او ورته نورو مسایلو زما همکار صفی الله ستانکزی د طالبانو له ویاند ډاکټر محمد نعیم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو ژمنې څه دي.
د ښځو موضوع اصلا دلته نه پوهېږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې د حکومتونو په قابلو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوې ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه که یو ښځه په کابینه کې راشي دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو ځې راتګ په کابینه کې دا هدف دی او که هدف درې شي د ښځو ستونزې هوارې شي او یا د ښځو ستونزې سره په همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشتل ستونزې هواريږي، دا کومه منطقي او عقلي د عقلاني فکر نه ده؟ فکر نکوم موږ د دې لپاره باید اس کوشش وکړو د غرمزي شاه موږ تاسو وخت پر شرو کارونو کې چې کله د خزو په نامه یا ورګان کله بل نامه خو د خزو سنز نه دا چې حل نه شول بلکې زیات شول ستړي اوسو خزو لپاره به یو څه د ژوند د فزیکی حالات یو څه برابر وي نور په منوي لحاظ باندې کته تر فشار لاندې وي په خزو باندې متاسفانه غي ډول کېدل په مختلفو حکومتي دوایرو کې په پانتونونو کې په لیسو کې په مکتبونو کې په لارو کوڅو کې دغه څه کوم شي د خزو سنز وي په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي موږ باید د عام د منطقي لهذا او عام د اصولي او شرعي لهذا دا فکر وکړو چې د خزو ټول د ټول خزو د سوده حوالې لپاره فکر وکړو
موږ هغه نه یو خغله نیم زغواړم په پختم د افغانستان نږدې 40 میلیونه خزې دي دغه 40 میلیونه خزو وانډه څه شول تاسو په کابینه او په حکومت کې
ما هم دا خبره کوله چې دا فکر د کوم ځای راغله د 40 میلیونه خزو په کابینه کې وي ما تاسو وویل
د دوی استازي مڅ کېږي بل اخر ټول ته خزای نه شي ورکولای استازي څه کوي د دوی استازي نيسي کنه په کابینه کې
زم ما هم دا خبره بوله ما کې شرح کړه چې دا هدف څه دی یا وخت په کابینه کې راغله په دې معنی چې خزو ټول سوده حواله شوي د خوندې شوی یک د دنیا په ځای کې نشرا کولای او کدا وی چې د خزو سنځلې یوازې خته حل کوي بیا خو د ټول دنیا په غلطه روانه ده ځکه موږ تاسو ګورو چې په ټول حکومتونو کې نظامونه کې تمه ګورو چې د خزو سنځلې نه نه ود حل کیږي د ټول نړۍ په حکومتونو کې نمایي یوازې د خزو وزارتونه وي د خزو اړوند کارونه یو نمایي د نارینه ود لپاره وي
خو د تاسو تصمیم څه دی خغلې نیم د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د خزو په مورید باندې او دا چې آیا دوی ته وند ورکول کیږي کنه ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپل ټولي اړیکی او ټول راتلونکي په همدغه مسایلو پورې تړلې دي چې یو د خزو لپاره غټه ونده د حکومت او حکومت ولې کې
باسن چې کوم وختونه کې په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي وختونه دي دا اصلا په دې رابطه سیاسي د شخصي اغراض دي وګورئ نه د خزو ستونزې په غم کې دي نه د ماشومان د ستونزې نه د انسان په غم کې تاسو ګورئ چې د دوی سلطه په امریکا کې د افغان ملت ولس تقریبا تر 10 میلیارډ پورې په هغه کنګل کړی دي مالی سرچینه چې دغه تاوان دغه افغان خزو ته رسیږي همدغه نارینه او ماشومان ته رسیږي دا خزینه دي د دې خزو په خپل ځان کېږي دا سي او رمزي او سیاسي اغراض چې دوی غواړي په دې اړه خپل اهداف ترلاسه کړي دا یو دوهم دا چې موږ څنګه غواړو چې د خزو لپاره څه کار وکړو موږ غواړو چې د هرې خزې لپاره خزه من حیثیت خزه چې هر چیرته وي دغه د سوندل حواله لپاره کار وکړو نه دا چې صرف د درې خزې هغه خزې وګڼو نور چې خزې دغه خزې نه دي نه هغه انسان نه دي موږ خزه انسان ده د خزې په هر ځای کې وي هغه په کور کې وي هغه په کلی کې وي هغه په دولتي دوایرو کې وي هغه په هانتون کې وي هغه په مکتب کې وي هغه په هر ځای کې خزه ده د خزې باید احترام وشي د خزې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي متاسفانه
کوم پرونه کې ده مکتب یادونه موږ له خاغلې نه او بخې خبرې مخته کوم دنجونو خوانځي ولې نه پرانیزل شپږم ټولګي پورته څه مشکل لري
خو بده نه پېږم چې دا مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هڅه په منفي انداز کې ګوري د څو وار په دې رابطه اعلامیه خبرې شوې بیانونه خبره شول د ویاندانو خبره خبرې مو شي چې په کار روان دي
خاغلې نه يم د کابینې پاړه باندې راته وای څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوې ده او دا چې څومره مسلکي ده ځکه چې یوازې پروند کورونی چارې په وزارت کې 15 موینیتونه او ریاستونه اعلان شوې دي لڅلورو پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي څه فکر کوي مسلکي ادارو کې دوی کار کولای شي څنګه
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مختلف یا پرسونل دي هغه مختلف ده پرده کې ده قصدا د ادارې پرځ کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې لپاره وي هغه نو په کمپیوټر باندې خپل کار کوي نه هغه پرده کې ده وي
په خبره مخته کوم څنګه باندې پالیسی او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسی او ستراتیجان په مسلو باندې پوه شي کوم مسلکي ده نه وي
هغه د خاص ملګری شته دغه سره دغه بخش کې په دغه په هغه کې هغه بخش چې تاسو اشاره ورته کوله تر کسان شته دغه کار کوي د خونو د چي ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس چې هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کړی شي نو پرسونل ورسره دي متخصصین ورسره دي دغه شل کال چې دوی په دغه اداره کې کار کوي دغه کسان خپل ځایونه باندې دي دقیق
نور قومونو په ارتباط هم کلانډ یادونه وکي آی دوی ته هم سام ورکوي ک څنګه په کابینه کې
کابینه کې خود نور قومونو د لپاره تر ډیره پورې ځای شته دی چې ازبک قوم د لپاره شته دی کراغلی دي تاجک کراغلی دي نورستاني په کراغلی دي دغه سبا قرار په نور بخښونه کې همیشاله د ټولو داسې یو نظام راست کیږي چې هغه د ټولو ولس په کده خپل ځان ګوري او د خپل سود لري حواله لپاره بدغه فساد لري چې سود یې حواله شي بل دغه چې سمګل ته چې کوم نظام جوړیږي د دنیا په کوم ځای کې موږ کم تر کومه د خلکو نه دی دغه کسان چې د غزنیت وسره دی د خبر راپورته کوي دغه نه مخکنه دره چې تاسو خو د دنیا په یو کونج کې داسې نظام راوخه چې یو تحول راشي یو لوی نظام بدل شي سر تر پای په دغه تغییر راشي او حالت بیا په دوه هفته کې ټول مکمل جوړ نظام چې ټول مشکلات حل وي قومي جوړښتونه او هغه سمتي جوړښتونه او د ژبه او نور کیسه ټول په برابرۍ دا په درې هفته کې کیږي دا په یو میاشت کې کیږي
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوریدونکو له دې سره دا پروګرام هم پای ته رسیږي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415